السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره علي محمود همکاري لري، اوري چې استرالیا وایي له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې تر 400 عسکر د پاتې کېدو اراده لري. په افغانستان کې د جوړیدونکو لوی جرګې تیاریو کمیسون د څرګندونو هم خبرېږي، او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار په بشپړ ډول خلاص ده. امریکایي مقامات وایي په تهران کې د امریکا پر ضد د زرګونو ایرانیانو لارون ښیي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکو کې لا هم ژوره بې اعتمادي موجوده ده. خو په سر کې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي چې د دې جرګې د غړیو لست برابر شوی. په افغانستان کې د سیوډن کمیټې اعلان وکړ چې د 2016 کال له پیل سره سم په لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو بشپړ مسولیت پر غاړه واخلي، او د ډنمارک د پراختیایي چارو وزیر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. استرالیا وایي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې د 2400 عسکر پاتې شي. په کابل کې د دې هیواد سفیر جان فلیپ نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې اړه له افغان لوري سره مذاکرات دوام لري. ښاغلی فلیپ وویل چې د دوی سرتیری به له 2016 کال وروسته په افغانستان کې حمایوي رول ولري. دا مهال استرالیا په افغانستان کې 1200 سرتیری لري چې اکثره په اورزګان ولایت کې میشتي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي چې د دې جرګې د غړیو لست برابر شوی. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو لست به ژر تر ژره افغان ولسمشر ته د تایید لپاره ولېږل شي.
د 2015 کسانو لست بشپړ شوی، لستونه بشپړ دي. سبا به دا لست د کمیسیون لخوا نه تصویب شي، او چې څنګه د کمیسیون لخوا نه تصویبېږي دا به ولسمشر صاحب ته تایید د خاطره او د ملاحظت لپاره به ولسمشر صاحب ته تقدیم شي.
د ښاغلي امین په وینا دغه جرګه چې 2500 کسان به پکې برخه ولري د لړم د میاشتې په وروستۍ ورځ جوړیږي. که له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي، نو له 2016 کال وروسته به هم د دې هیواد یو شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د سیوډن کمیټې اعلان وکړ چې د 2016 کال له پیل سره سم په لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو بشپړ مسولیت پر غاړه واخلي. د دې کمیټې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې د دې خدماتو د ترسره کولو موافقه لیک به ډیر ژر د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره لاسلیک شي. او د ډنمارک د پراختیایي چارو وزیر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. کریستین فرسبرګ د هلمند له ولی محمد نعیم سره په لیدنه کې وویل چې دغه مرستې به په پراختیایي زراعتي خونه روزنه او د ښځو د حقونو په برخو کې ولګول شي. نوموړي تېره ورځ ناوخته هلمند ته په خپل سفر کې له یو شمېر ډنمارکي سرتیرو سره هم وکتل. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له جناقه الکوزینه اوري.
یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار په بشپړ ډول خلاصه ده، او دا په داسې حال کې ده چې په خبري رسنیو کې ویل کیږي پاکستانی چارواکي د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو اړیکو سره غور کوي. د تیرې جمعې په ورځ د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان حکومت دغه حمله په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ او وایي دا به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زیان ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت حکومت د دوشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ او غوښتنه وکړه که چیرې امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند نه کړي، دوی به د نومبر له 6 اخوا په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د موادو رسولو اکمالاتي لار بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل د ناتو د اکمالاتي لارې په اوږدو کې مزاحمت نشته او د موادو انتقال دوام لري. پاکستان په 2012 کال کې د ناتو ځواکونو په هوایي برید کې د څلور رشتو سرحدي عسکرو د وژنې په خبرګون کې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته اکمالاتي لار د 2 میاشتو لپاره بنده کړې وه. یو امریکایی مقام وایي په تهران کې د امریکا پر ضد د زرګونو ایرانیانو لاریون ښیي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکو کې لا هم ژوره بې اعتمادي موجوده ده. د دوشنبه په ورځ په زرګونو ایرانیانو په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت ودانۍ بهر مظاهره وکړه او په دغه سفارت باندې د 1999 کال حملې او اشغال کلیزې ولمانځله. څېړونکي وایي دا کلنۍ لاریون د زیات اهمیت وړ و او دا ځکه چې مظاهره کوونکو د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د هغو هلو ځلو مخالفت کاوه چې غواړي له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام لانجه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې ماری هارف د دوشنبې پر ورځ وویل د مظاهره کوونکو ستر شمېر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزو ښکارندوی ده. هارف زیاته کړه موږ ټولو ته ښکاره او څرګنده ده چې دا سخت کار دی او د دواړو هېوادونو ترمنځ د بې باورۍ اوږد تاریخ موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل یو لس ورځني سفر په دریم قدم کې پولنډ ته رسیدلی. تمه ده چې کیری به د پولنډ له مشرانو سره د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو پر لارو چارو او په اروپا کې د توغندیو ضد دفاعي سیستم د پلان په اړه بحث وکړي. د ناتو د توغندیو د دفاعي سیستم د پلان له مخې چې روسیې مخالفت کوي، په رومانیا او پولنډ کې د دغه سیستم یو شمېر دستګاوې لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ پولنډ ته له رسیدو سره سم په مستقیم ډول د وارسا ښار په لمن کې هدیرې ته لاړ او د پولنډ د لومړني کمونیست صدر اعظم تادیوش مازوویتسکي په قبر یې د ګلو ګېړې کېښودله. مازوویتسکي تېره اونۍ مړ شوی و. او د هغو دوو تنو فرانسوي ژورنالیستانو مړي چې په مالی کې وژل شوي و نن سهار پاریس ته ورسېدل. او 50 کلن غسلیان دوپانت او 55 کلن کلاود ویرلون دواړو د فرانسې نړیوالې راډیو ته کار کاوه. دا دوه تنه ژورنالیستان د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لوران فابیوس په وینا ترورستانو په شمالي خارکیدال کې د شنبې په ورځ تخته ولیول. فابیوس وایي فرانسوي او مالی ځواکونو د ژورنالیستانو د قتل په تړاو له مشکوکو کسانو څخه پوښتنې پیل کړي. تر اوسه کومې ډلې د دغو دوو تنو ژورنالیستانو د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. استرالیا ویل 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې تر 400 عسکرو د پاد کولو په پلان باندې غور کوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د جوړیدونکي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون وایي د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ شوي دي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نشته.
یعنی د اندل ولسوالی، جیرو ولسوالی، د قرباغ ولسوالی، د واغز ولسوالی، د اوبند ولسوالی، د مقر، د جنډي ولسوالی.
په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود له وشل کې د ورسته په هیواد کې د ورستیو تحولاتو په اړه هم درته ریپورت لرو. او د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې یو شمېر عام افغانان او د انتخابات څارنې سازمانونه د دې هیواد د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارتونو د ویش په بهیر کې د درغلۍ او ګډوډیو له امله انتقادونه کوي. دا مسله په یو مفصل ریپورت کې اوري. کور کلی او د لوبل میدان 19 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخم تر بچو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاري 5 چپه بیا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول واوري. استرالیا وایي له 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې تر 400 پورې د خپلو عسکرو په پاتې کولو غور کوي. دا خبره نن سه شنبه په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلیپ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. په خوا تر دې جرمني اعلان کړو چې غواړي په افغانستان کې خپل 600 تر 800 عسکر پرېږدي. استرالیا تیرونه په اورزګان کې خپل پی آر ټی یا د ولایتي بیارغونې ډله وتړله او اوس په افغانستان کې 1200 سرتیری لري. احمد زبرشمن په ریپورت لري.
له جرمنی وروسته استرالیا دویم د ایساف ماموریت غړی هیواد چې په افغانستان کې له 2014 کال نو وروسته د خپل پاتې کېدونکو عسکرو شمیر په ډاګه کوي. جرمنی ویلی و له شپږو تر 300 عسکرو پاتې کېدل غوړي، خو استرالیا وایي چې دوی په افغانستان کې تر 400 عسکرو د پاتې کېدو اراده لري. په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلپ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په دې اړه له افغان حکومت سره مذاکرات پیل شوي دي. خغلی فلیپ ویل کله امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون وشو، دوی هم د خپل پوځیانو د پاتې کېدو لپاره له افغان دولت سره یو تړون لاسلیک کوي.
We have offered to the government.
دای وای مون خپل حکومت ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې په 2015 کال او لږ وروسته تر 1300 پورې عسكر پاتې کړي، خو په افغان حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي آیا له دې سره موافقه کوي او کنه. خو کای ومني نو مونږ منتظر یو چې له امریکا سره امنیتی تړون وشي او بیا مونږ له افغان دولت سره د خپل پاتې کېدونکو عسکرو د وضعیت په اړه پر یو امنیتی تړون خبرو ته دوام ورکړو تر څو د خپل عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو اساس رامنځته کړو.
Basis for our troops to stay.
خغلی فلیپو ول استرالیا اوس د ته آماده ده چې په 2015 او 14 کلونو کې هم په افغانستان کې خپل پوزي حضور وساتي. د استرالیا صدر اعظم تیرونی افغانستان ته خپل سفر کې په روزګان ولایت کې د استرالیا عسکرو د ولایتي بیرغونې ډلې یا پی آر ټی وټړله. خو د دې هیواد سفیر وویل په روزګان کې د ډلې د بیرغونې په 15 پروژو به کار تر راتلونکي کال پورې هم دوام وکړي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې 1200 عسكر لري چې اکثره په روزګان کې میشتي. د استرالیا سفیر وای د ایساف ځواکونو د پریکړې لمخې ټاکل شوی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې موجوده ګڼ ملیتی پوزیړه هم د روان کال تر پای وټړل شي. د افغانستان او امریکا حکومتونه د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر سر قسمی موافقه ته رسیدلې دي، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لوی جرګه کوي. دا مشورتي جرګه د روانې لړۍ میاشتې په وروستو کې په کابل کې جوړیږي. ځینو لیدیزو رسنوی ویلي کدا تړون لاسلیک شي نو ښایي د امریکا او ناټو تر 2000 پورې عسكر له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ناټو چارواکو ویلي د دوی د پاتې کېدونکو عسكرو رول به روزنیز او ملاتړی وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې له امریکا سره د نورو کومو هیوادونو عسكر پاتې کیږي.
و موردل چې استرالیا ویل 2014 کال نو وروسته خای په افغانستان کې د هیواد تر 400 پورې سرتیری پاتې شي. دا خبره په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلیپ نن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د جوړیدن کې لوی مشورتي جرګې د تیاریو کمیسون وایي د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ کړي دي. د دې کمیسون مرسیال نجیب الله امین ازادي راډیو ته ویل چې دغه جرګه به د لړم میاشتې په وروستیو ورځو کې جوړ شي. د دې جرګې 2500 غړي به په کابل کې سره راټولېږي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه به وروستۍ پریکړه کوي. ماسو میوان له ښاغلي امین سره مرکه کړي. نوموړي د خپلو تیاریو په اړه وایي
اولس کټګوریو نه د 2015 کسانو لیست بشپړ شوی. دا ان شاء الله خوانه د دې لیستونه ټول آماده شوی دي. له تر زلمل تصیب شوی او د کمیسیون د خوانه چې د کاندیدان سره هم باید راشي ترکیه ته. په هغه ډول ټول کاندیدان سره راټول شوی دي، لیستونه بشپړ دي. سبا به د لیست د کمیسیون د خوانه تصیب شي او چې څنګه د کمیسیون د خوانه تصیب دي دا به ولسمشر سره په تایید د خاطر او د ملاتړ لپاره
امین صاحب کم کارونه دي چې لا هم پاتې دي او د غو اړتیا ده چې باید ژر وسي، یعنې د خند په شکل باندې لا اوس هم ځینې داسې کارونه آیا شته چې پاتې دي؟
فضل له خدای دی چې هیڅ کار د خند په حیث نه دی راپاتې. ټول تخنیکي او لوجستیکي آمادګۍ نیول شوي دي. موږ کاملا تمام مانا آماده یو. ټول میلمانه د پذیرایي دپاره آماده یو او دوی ته منتظر یو چې خیر سره زر کابل ته راشي.
نو چې بیا کارونه دې ځای ته رسېدلي دي او د میلمنو راتګ ته تاسو انتظار یاست، ویلای سي چې کله به لوی جرګه په کوم ورځ به لوی جرګه پرانستل کیږي او کار به پیلي؟
لوی جرګه به د لړم د میاشتې په اخرنۍ ورځ کې دایر شي، خو مشخص تاریخ شاید بخي اخرنۍ ورځ وي، ولی هغه دقیق تاریخ تر اوسه یو سیاسي تصمیم ته ضرورت لري چې د افغانستان ولسمشر به هغه اعلانوي او د کمیسیون لخوانه به هغه اعلان شي.
یو بل ستونزه چې کله کله یادېږي په نور دغه ډول مسایلو کې چې خلک راغوښتل کیږي د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه او قومي مشران یا مثلا د سیمې مشران رابلل کیږي، نو په دې کې الکیری چې انډوال په نظر کې نه نیول کیږي، ان توازن په نظر کې نه نیول کیږي، یوازې د سیاسي غشتونو لمخې او یا د قومي غشتونو لمخې څخه کسان ټاکل کیږي. دا غلیس چې اوس تاسو ترتیب کړی دی تر کومه ځای پورې قومي او د خلکو د مشرانو د انډوال په پام کې نیول سوی دی؟
تو معیارونه په دې کې په نظر کې نیول شوی دی تر هغه پورې چې موږ مطمئن شو د افغانستان ولس مطمئن شي د افغانستان اصلي نمایندګان او د ټولو اقوامو نمایندګان دلته شرکت لري. اول معیار دا و چې د ټول افغانستان او د افغانستان بهر ولسونه چې دي دا ټول په ولس کټګوري وویشل شي، چې ښځې، مدني ټولنه، مهاجرین، معلولین، معیوبین، پوهان، مثلا د شرعي علومو متخصصین، د حقوقي علومو متخصصین، د ملي شورا غړي، دا ټول پکې شامل. کمیسیون خپله په غونډو کې لیست یو یو تیرنه کوي په وګوري چې د کوم ولسوالۍ نه نفر کنه وی راغلی دی هغه ولسوالۍ نه یو مخاور نفر دی را پیدا کوي بیا مرسته کوي یعنی دغه ادرس نه د افغانستان ولسته داد ورکوم چې د هرې ولسوالۍ نه د هر اداري واحد نه او د هر کټګوري او د هر قشر نه نماینده ګان دلته موجود
ولسوالو مخالفینو چې له دې جرګې سره مخالفت کړی دی د امنیتي مسایلو موضوع هم یادېږي څنګه تاسو د امنیتي مسایلو په اړه باندې هم تدابیر جدید یعنی د غاړه خمندشنه لري که یا امنیتي مسایل هم حل سوي دي یا پات دي خپل ځای باندې
دا لري جواب ده چې د جرګې دایره کې دومره طرفداران لري ځکه د ډېر تاریخي شاهد دومره دښمنان هم اتمن لري او موږ ته متوجي یو د جرګې امنیت به یو ګواښ نه وي محتوا لږه تلاش او زیات کار غواړي
د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیارو د کمیسون مرستیال نجیب الله امینو چې وایي د جرګې ته د ملمنو لیست بشپړ شوی دی او جرګه به د لړم میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړه شي د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو په اړه د امریکایي رسنیو د ځینو رپورټونو سربېره په ځینو نورو مهمو مسایلو باندې هم تبصرې خپرې کړې دي رحمت افغان کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کړې ده
ویسا ورځپاڼې د دې راپور ځینې برخې راخیستې دي او په یو برخه کې راغلي افغان ځواکونو څه کال وکولای شول د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته وجنګیږي ویسا د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکلي د طالبانو سګنی عملیات چې د خالد بن ولید نوم یې ورکړی وو او هدف یې د سیمو لاندې کول او د لوی لارو بندول و ناکام شول ویسا ورځپاڼې وړاندې د نظامی چارو د کارپو عتیق العمرخیل څخه په نقل لیکلي امریکا دغه څرګندونې په افغانستان کې د خپلو غلطیو د پټولو او افغان ځواکونو ته د وسلو او تجهیزاتو د نه ورکولو لپاره کوي سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د امریکایي چارواکو څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي افغان ملي ځواکونو ته د لویدیځ لخوا د ورکړل شویو تخنیکي تجهیزاتو په ساتنه کې ستونزې لري او دغه نوې جوړه شوې اردو به ونه توانیږي چې د مخالفینو پر وړاندې پر دوامداره توګه جګړه وکړي دا سرنوشت د سره مقالې په پای کې راغلي افغانان په دې پوهیږي چې افغان ملي ځواکونه لوړ مورال لري او په هغو ځایونو کې چې بهرني ځواکونه ترې وتلي دي د دوی کړنې ښیي چې تر بهرني ځواکونه ډېر د امنیت په راوستلو او د سیمو په ساتلو کې د خلکو د زړونو په لاسته راوړلو کې بریالي دي دا لیکوال پان افغانان پوهیږي چې له ستونزو سره سره له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونه ورته ډاډمن او په امنیت راوستلو کې ګټوار دي انیس دولتي ورځپاڼې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي تر سره لیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي دي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا که افغان ملي ځواکونه په ښه توګه او عصري وسایلو سنبال کړي نو دغه ځواکونه کولای شي چې په ښه توګه د خپل هیواد امنیت خوندي کړي د لیکوال په باور افغانان په دې باور دي چې له افغان ملي ځواکونو پرته د افغانستان خاوره پردي نشي ساتلی
د ډنمارک د پرختي چارو وزیر 13 ورځ ناوخته هلمند ته تللی او دغه وزیر د هلمند لواري سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد به د راتلونکو 50 کلونو لپاره هر کال 100 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي کرستن فریس باغ د هلمند لواري سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د نړۍ په سطح یو له مهمو ملګرو هیوادونو څخه دی په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو خبريال ریپورت لري
د ډنمارک د پراختیا او همکارۍ وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته د هلمند د کروندګرو او والي سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم د افغان دولت سره خپل مرسته دوام ورکړي کرستن فریس باغ په دې کتنه کې وویل ډنمارک به د راتلونکو 50 کلونو لپاره د افغان دولت سره هر کال د 100 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت مرسته وکړي دوی وویل د دې مرستو اکثره به په هلمند کې د ښوونې او روزنې ترڅنګ د ښځو د حقوقو او پولیسو په روزنه ولګول شي وزیر زیاته کړه هیواد افغانستان د نړۍ د ډېرو هیوادونو په منځ کې د مهمو ملګرو څخه بولي
افغانستان ول بی د بیګست دینیش پارتنر کانتری ان د ورلد
دی وای افغانستان په نړۍ کې د ډنمارک له نږدې ملګرو هیوادونو څخه وي او موږ د افغانستان سره د راتلونکو 50 کلونو لپاره هر کال د 100 میلیون امریکایي ډالر د مرستې اعلان کوو دغه مرسته کېدونکې پیسې به په ځینو ځانګړو برخو کې چې موږ ټاکلې دي مصرفېږي چې له دې جملې یو برخه د کروندګرو سره مرسته ده چې د هلمند کرنیز محصولات وده وکړي او دلارې د اوغو اقتصاد پر پښو ودرېږي او ډنمارک به د دلارې د افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي. د هلمند والی د ډنمارک د پراختیا او همکاري له وزیر سره په لیدنه کې د ډنمارک د هغو مرستو مننه وکړه چې په تیرو کلونو کې د پولیسو د روزنې په خاص ډول د ښوونې او روزنې په برخه کې ترسره کړي دي. حاجي محمد نیم وویل یقینا هغه کارونه چې د کارډیف او ډنمارک لخوا ترسره شوي دي او یا هم په آینده کې کیږي خپل ځانګړی مؤثریت لري. د دوی مرستې به وروسته له دې د کلیو د پراختیا، کرهڼې او نشي توکو سره د مبارزې د وزارتونو لخوا لګول کیږي چې په دې برخه کې په هلمند کې اوس عملي کارونه روان دي. ولی وایي زه هیله من یم چې د روان کال په پای کې په لشکرګاه کې د پیارټي تر تړل کېدو وروسته به د ملګرو ملتونو د ملکي څانګې یونامه د پرانیستل کېدو سره د ډنمارک لخوا د کیدونکو مرستو یوه ډېره برخه هلمند ته ورکول سي. ډنمارک نه یوازې په تیرو کلونو کې د بیارغونې په برخه کې مرسته کړې ده، بلکې د آیساف په چوکاټ کې 550 سرتیر لري چې په هلمند کې د بیارغونې او امنیت په چارو کې بوخت ول. ویل کېږي د دې سرتیرو اکثره برخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. افغان حکومت د یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو تړونونو په لړ کې څو میاشتې وړاندې د ډنمارک هیواد سره هم د دوه اړخیزو همکاریو او د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو په خاطر هم یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. محمد الیاستی، دازاتی رادیو، هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نشته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا دغلته دا اداره دوی وایي چې یوازې په یوې ولسوالۍ کې د ځینو امنیتي ستونزو له وجې نه دي توانېدلې چې د نوملیکنې مرکز پرانیزي. ناجیه صاحبه په ریپورت لري.
سره له دې چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو نوملیکنه د څو میاشتو راهیسې پیل شوې ده، خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت په اکثرو ولسوالیو کې نوملیکنه نه کیږي. دوی ادعا کوي چې د غزنی د 14 ولسوالیو خلکو د نامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت الله حکمت او د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو شاولی هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
کمیسون د انتخاباتو ویډیو چې موږ ګرځنده ټیمونه مذهب کړي او مذهب کوي، مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، راشدن ولسوالي، خوجانی، دیاندل ولسوالي، ګیرو ولسوالي، قرباغ ولسوالي، دیواغز ولسوالي، د اوبند ولسوالي، د مقر، د جنډي ولسوالي، د اجرستان ولسوالي ته مامورین د انتخاباتو نه راتللی.
نه مردای شن کارت ګره ته نه ځنه ګرفت. انتخابات یا ګپس ولا باور کو دی حالت افغانستان انتخابات خو یک ماما است ما کی فکر میکنیم.
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم د اکثرو سیمو خلک د رای ورکولو له حق څخه بې برخې شوی وو. غزنی اتلس ولسوالي لري چې په ځینو کې د تیرو څو کلونو رئیس د طالبانو فعالیت او نفوذ زیات لیدل کېږي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبره ردوي چې ګنې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې نوملیکنه نه ده شوې. د دې کمیسیون یو غړي سری رحمت برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د غزنی په یوې ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکز نشته، خو په دوو نورو کې خلک د وسلوالو مخالفینو له ویرې د نوملیکنې مرکزونو ته نه ځي.
په ناوی ولسوالۍ کې د ځینو ستونزو له وجې زموږ ټیمونه فعالیت نه کوي، خو په دوو نورو ولسوالیو زنخان او اندړ کې د سفتنام مرکزونه موجود دي، خو خپل خلک مراجعه نه کوي. موږ په دې مسلې خبرې کوو په ځانګړي ډول د عامه پوهونې له ټیمونو سره تر څو خلک وهڅوو د رایه اچونې کارتونه ترلاسه کړي.
له غزنی سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزه لیدل کېږي چې ښایي یو شمېر خلک د رای ورکولو کارتونه ونخلي. په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې یوازې 14 داسې ولسوالۍ دي چې د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هڅه کوي چې د نوملیکنې بهیر پکې پیل شي. د هغه څه دي چې د کورنیو چارو د وزارت پلان بیانوي، خو د هغو ولسوالیو شمېر زیات ښکاري چې د نامنیو له امله پکې خلک انتخاباتو ته نوملیکنه نه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 2.6 میلیونه خلک د رای ورکولو کارتونه اخیستي دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
د تاسو زم غغلا ازادي راډيو او ريو شمير افغانان او د انتخاباتو د څارنې سازمانونو د دې هواد د جمهور رئیسه تراتونکو انتخاباتو لپاره د ري ورکولو د کارتونو د ویش په بهر کې د درغلیو او ګډوډیو ل عمل انتقادونه کوي. د افغانستان د اسادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم ځینې ستونزې مني. خود انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د انتخاباتو لپاره پوره چمتواله لري او د ټولو دا ډول ستونزو مخه په جدي ډول ونیسي. جميله ظریف په ریپورت لري.
د قانوني سن له پوره کېدو مخکې د رای ورکونې کارت اخیستل، د یو په ځای د څو کارتونو اخیستل او د ښځو لپاره د نارینه و لخوا د رای ورکولو کارت اخیستل هغه ستونزې دي چې یو شمېر خلک یې په اکلاندښنه څرګندوي. دا ستونزې د بېلابېلو ولایتونو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو کې روانې دي. د کندوز یو اوسیدونکی زحل د رای ورکولو قانوني سن نه دی پوره کړی، خو د رای ورکولو کارت یې اخیستی دی.
ما وخت سره د رئیس د معارف او استادان آیتان سره غل منګل تاسو ترڅو کار د انتخاباتو نخلي منګه تاسو امتحان نخلو بیا موږ ټول راړل ول ته نور سنفیانه مو موږ هم سن سالو کار د انتخاباتو مو اخیست به لغنه موږ امتحان وخت 15 کال نه
په ځین ولایتونو کې به داسې هم لیدل شوی چې یو کس دی یو کارت په ځای څو کارتونه اخیستی وي او یاد هم خزو ته پرته لدی چې د نوملیکري مرکزونو ته ولاړ شي د نارینه ولخوا کارتونه اخیستل شوي. د کونړ یو اوسیدونکی اسف رؤفي او د هرات یو اوسیدونکی نصیر احمد سمندر د خپل سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې وایي.
د کارتونو د ورکولو په پروسه کې د یو تعداد کاندیدانو لخوا درغلي روانه ده، ځکه هغه په پټ مخ باندې خزي راولي. د خزو کارت ورکولو په اصولو کې دا دي چې خزه نه غواړي چې د هغې عکس واخیستل شي، نو کوم مشکل نشته. هغوی خزي راولي په یو مرکز کې یو خزادرې څلور ځل کارت پیخلی او دغه کارتونه ما په خپل سترګو لیدلې دي.
د شندن په ولسوالۍ کې زګه چې مرکز یو لرو موږ د اطراف خلک کله کله هغه څو تذکره راوړي د شزو بیا د کارتونه د څخه
په ځینو سیمو کې بیا خزو ته چې د طبیعت تذکره ونه لري هم د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي. د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه د غبرګولي میاشتې له 15 منټې پیل شوې چې د عقرب میاشتې تر 19 منټې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې د ښارونو په ځینو ناحیو او هر ولسوالۍ کې د نوملیکنې یو مرکز موجود دی او تر څنګ یې د نوملیکنې یو شمېر ګرځنده ټیمونه هم فعال دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې تر دې مهاله شاوخوا 2.5 میلیونه کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې 33% یې ښځې دي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې ادارې هم د کارتونو د ویش په برخه کې د ځینو درغلیو په هکله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد فیفا اجرایوي مشر جاندت سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو د ویش په برخه کې د درغلیو لوی لامل د عصري ټکنالوژۍ نشتون دی.
استعمال ہو رہے منول و کاغذی سسٹم دے چڑیر ناقص دے پاسانی دے جال وار دے دن سو استفادہ کیے دے شی ہم دسی کارتون چون تاسفانہ توضیح شوی دی وڑو مشمان و تپڈیر زینو کی توضیح شوی دی ہم دسی رخوز و کارتون دوی پغیاب کی توضیح شوی دی دیر او جیدی ستون زدہ
دے انتخابات و دے قانون لمخی دے رائی ورکونی کارتی وزی آغا کسان خستلی شی چی قانونی سن یعنی اتلس کلائی پورا کڑی وی افغان وی او د خپل هویت د ثبتولو لپاره تذکره ولري. ځینې کتونکي هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په حق لا خبرې کوي، خو وایي چې که د انتخاباتو په ورځ له یو مسلکي میکانیزم نه کار واخیستل شي نو په غیر قانوني توګه د رای ورکولو مخه به ونیول شي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو په هدف باید ملي او نړیوال ناظرین د انتخاباتو په ورځ په ټولو مرکزونو کې موجود وي.
د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د رای ورکونکو نوملیکنه کولی سي په یوه حوزه کې د ګډون کوونکو ساتنه ثابته کړي چې هغه حوزه نسي کولی له ټاکل سوي اندازې ډېر رای په یوه صندوق کې وکاروي. همداراز خلک باید په ډېر دقت سره کاندیدان وټاکي. که داسې ونه سي نو بې له شکه چې دا کارتونه هسي ویشل کېږي. انتخابات تر پوښتنې لاندې ځي او دا د افغانستان خلکو ته د بې ځایه سرګردانۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین سره لدی چې دغه ستونزه تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې کمیسون د دارلین شاه مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ورځې لپاره د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي، خو په خبره اوسې رسنیو ته نشي ویلی.
ټاکنو خپلواک کمیسون جدي تدابیر د ټاکنو ورځې ته نیولي دي چې یو نفر دوه کارت هم ولري درې کارت هم ولري د ټاکنو په ورځ باندې د یوې رایې نه زیات رایې نشي ورکولی. تخنیکي تدابیر مو په نظر کې نیولي چې اوس د رسنیو سره په دې باندې بحث د رسنیو له لارې نه نشي شریکولی. جدي تدابیر نیول شوي دي، هلته کار دقیق چې کېږي او همدارنګه
امر خیل دا هم ومنله چې په یو شمېر سیمو کې که ښځې د طبیعت تذکره هم ونه لري نو د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي، ځکه چې له دې حق نه باید بې برخې نشي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو محدودیتونو له امله ښځې تذکرې نه لري. امر خیل له ټولو دولتي ادارو او خلکو وغوښتل چې د هر ډول درغلیو د مخنیوي په برخه کې دی له دوی سره مرسته وکړي. د کارتونو د ویش په برخه کې ګډوډي او د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ امنیتي ګواښونه هم د سراسري او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې یو لوی خنډ بلل کېږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا په وار وار د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره د پوره چمتووالي په هکله خلکو ته ډاډ ورکوي. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، 2:30 بجې شوې دي. له چنقه الکوزیبا د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیاریو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د غړو لس برابر شوی دی. د دې کمیسیون د درون شام رسیال نجیب الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوه کسانو لس بجر تر ژره افغان جمهور رئیس ته د تایید لپاره وړلېږي. استرالیا وایي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې خپل 400 عسکر وساتي. په کابل کې د هیواد سفیر جان فیلیپ نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په دې اړه د افغان لوري سره خبرې دوام لري. د ډنمارک د پراختیا چارو وزیر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره هر کال 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. یو امریکایي چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار په بشپړ ډول خلاصه ده. دا په داسې حال کې ده چې په خبري رسنیو کې ویل کیږي چې پاکستاني چارواکي د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو اړیکو سره غور کوي. یو امریکایي مقام وایي په تهران کې د امریکا پر ضد د زرګونو ایرانیانو لاریون ښیي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکو کې لا هم ژوره بې اعتمادي موجوده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل یو لس ورځنی سفر په دریم قدم کې پولند ته رسیدلی دی. او د هغو دوه تنو فرانسوي ژورنالیستانو مړي چې په مالی کې وژل شوي وو نن سهار پاریس ته ورسېدل.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې په همدې برخه کې د لوبلو میدان او ورزشي پروګرام او کور کلی او نیز خبرونه هم اورئ. خو اوس په بنگلاديش کې د ورستیو اعدامونو د لړۍ په اړه رپورټ راخلو. په بنگلاديش کې تر 1.5 ډیر کسان په اعدام او شاوخوا همدومره نور په عمري حبس محکوم شول. د بشري حقونو د څارنې ډلې پر پریکړو شک څرګند کړی او وایي چې په سلګونو کسان په یوې خونه کې څرنګه سم محاکمه کېدای شي. دا کسان تورن شوي وو چې 15 کاله مخکې بغاوت کړی و. د اسوشیټ پریس اژانس په استناد د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
په بنگلاديش کې به محاکمې نن 1025 کسان په اعدام محکوم کړل. دغه کسان په 2009 کال کې په هغه بغاوت مجرم پیژندل شوی دي چې پکې د 25 پوځي افسرانو په ګډون 4 کسان وژل شوی وو. د ډاکې د شاري محکمې قاضي مختار الزمان هم درس 1025 تنه نور چې اکثر سرحدي ځواکونه دي په عمري حبس محکوم کړل او 201 تنه بری شول. تر اوسه لا د احکام یو مخ نه هي شوی نه دي. څلور کاله مخکې چې کله یو شمیر پوځیانو دغه بغاوت وکړ ورسره د حکومت او پوځ ترمنځ ژور کړکیچ پیدا شو. هغه کسان چې سخت تورونه پرې لګېدلي وو هغوی په ډاکه کې یوه ښوونځي ته چې کلک امنیتي نیول شوی و انتقال شول. په دې قضیه کې 846 کسان تورن شوي وو او د بشري حقونو ډلو د داسې لویې ډلې پر سمه محاکمه کولو د بېطرفۍ شک څرګند کړ. د بنگلاديش سرحدي ځواکونو 15 کاله مخکې 2 ورځې د معاشونو لپاره او د خپلو مشانو د ناوړه چلند لپاره بغاوت وکړ. د 2009 کال د فبروري په 15 او 16 بغاوت وشو. دغه بغاوت 2 میاشتې وروسته تر دې وشو چې شیخ حسینه د بنگلاديش صدراعظم شوه. هغه وخت با نفوذه پوځي افسرانو له حکومت وغوښتل چې په ډاکه کې پر دغو یاغي پوځیانو حمله وکړي خو حکومت اجازه ورنکړه. شیخ حسینی په پیل کې د ټولو لپاره د بخښنې اعلان وکړ خو وروسته چې په ډلهیزو قبرونو کې مړی پیدا شول خپل پریکړه یې بدله کړه. د بنگلاديش د جنایي جرمونو څانګې د دې قضیې تحقیقات وکړل او 855 تنه د قتل او قصدي اور لګولو په ګډون په جدي جرمونو تورن کړل. په دغو تورن شویو کسانو کې 4 تنه مړه شوي دي او 40 نور په غیاب کې محاکمه شول. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو د څارنې ډله یا هیومن رایټس واچ تیره اونۍ په بنگلاديش کې دغه ډله ییزه محاکمه وغندله او ویې ویل چې دوی د دغو کسانو په عادله محاکمه کولو شک کوي. وبخشي په عدالتانه محاکمه کولو شک کوي. د بشري حقوقو دغه ډلې له چارواکو غوښتل چې د جدي تورونو په برخه کې په کار وو چې د پیښې سم تحقیقات شوي وای. د بشري حقوقو د څارنې ډله وای په توقيف کې له تورونو کسانو سره تشدد د عدالتانه محکمې مخنی ولې ده. د بشري حقوقو د همدې ډلې په وینا و چلويش تورن کسان په توقيف کې مړ شوي دي او دغه تورونو کسانو لږ د واک درلود چې مدافع وکیل ولري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبله میدان سپورتي پروګرام خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې بل بهرنیو لوبس خدای افغان لوبغاړو د لاسترولو خبرونه هم واورئ.
محمد خالد هوتک د وشو په نړیوالو سیالیو کې د برونزو میډال وګټه
او همدارس بعد د پروګرام په اصلي برخه کې د ساحلي والیبال د فایلوبي په اړه راپور واورئ.
په دغه تورنمنت کې اتل ستيمون اشتراک کړي او چې په اخر کې د جوزجان ټیم او د کابل د جهان سپورت ټیم دا دواړه فائنل ته لاره پیدا کړې. په نتیجه کې د جوزجان ټیم وکړ چې دوه یو په مقابل کې مسابقه وګټي.
خو تر هر څه مخکې د سپورت لړۍ مهم خبرونه.
محمد خالد هوتک د وشو په نړیوالو سیالیو کې د برونزو میډال وګټه. د افغانستان د وشو فدراسیون مرستیال حفیظ الدین همدر د ازادي رادیو ته وویل ښاغلي هوتک د قزاقستان، پوینلند، رومانیا او کوریا هیوادونو د لوبغاړو په ماتولو سره د وشو د برونزو نړیوال میډال د دراتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ خپل کړ. په دې نړیوالو سیالیو کې چې د مالیزیا په قربتوب وشوې افغانستان اته لوبغاړي او پنځه پلاوي ورلېګلي وو چې د خالد هوتک د برونزو په میډال سربیره پاتې نورو افغان مبارزینو هم دوه دوه لوبي ګټلې دي. د جوزجان ټیم د ساحلي والیبال د ملي ټیم سیالي وګټلې. د افغانستان د ساحلي والیبال کمیټې مسول بختور شاه کمال ازادي رادیو ته وویل په دې سیالیو کې چې درې ورځې دوام وکړ جوزجان دوه د یو په وړاندې پایلې سره د کابل جهان سپورت ټیم ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د څوارلس ولایتونو او د کابل څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه چې کابل دویم او بلخ درېیم مقامونه ترلاسه کړل. تمه ده په نږدې راتلونکي کې د ساحلي ټیم څلور غوره لوبغاړي هم د یادو لوبغاړو انتخاب او د تایلند د سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. د زورخانای افغان غیګنیون کې منصور سروري په نړیوالو سیالیو کې لا دوه بریا ورسته د دوشنبه پورس کابل ترستون شو. د افغانستان د زورخانای فدراسیون سیکرټر جنرال محمد آزاد لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل منصور سروري یوازینی افغان لوبغاړی و چې په دې سیالیو کې برخه واخیسته. ښاغلی آزاد وایي سروري اولو په استراحت وګټله، دویمه لوبه یې له ډنمارکي پهلوان څخه وګټله، خو په درېیمه لوبه کې په وروستیو شیبو کې له تاجکي لوبغاړي مات شو. د لوبې د ځل په ایران کې وشوې. او روسي خبر هم دا چې روانه ونې د ریال مادرید د اتلولې جشن لا هم دوام لري. د ریوټرز خبری اژانس لمخې ریال مادرید د روانه ونې په سر کې سویا ټیم ته په و درې پایلې سره ماتې ورکړه. کریستیانو رونالدو درې، کریم بنزیما او ګراډ بیل هر یو دوه دوه ګول ووهل. د ریال دویمه لوبه له ریال واکنو سره وچې درې دوه یې وګټله او کریستیانو رونالدو دوه ګول ووهل.
ابراهیم صافی چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه ولوستل، خو په پیل کې به یو بل زیری هم په تاسو وکړو. هغه هم دا چې د افغانستان د آسیا حرکتي ملي لوبغاړو د دې رشتې له نړیوالو لوبو څخه یو د سرو زرو، درې د سپینو زرو او پنځه د برونزو میډالونه ګټلي. د آسیا حرکتي لوبې دا ځل په رومانیا کې وشوې او افغان لوبغاړو په نړیواله کچه درېیم ځای ترلاسه کړ. افغان لوبغاړي د دوشنبه په ورځ کابل ته راورسېدل. اوس به هم راشو د ساحلي والیبال په لور. د افغانستان د ساحلي والیبال سیالۍ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدې. جوزجان ټیم پکې اتلولي وګټله. راځي چې په دې اړه بشپړ راپور واورو. د ساحلي والیبال د ملي ټیم انتخابي سیالۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جوزجان د ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د ساحلي والیبال د کمیټې مسؤل بختور شاه کمال ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د جوزجان ټیم وکړی شول د کابل جهان سپورت ټیم ته ماته ورکړي.
په دغه تورنمنت کې اتلس ټیمونو اشتراک کړی او چې په اخره کې د جوزجان ټیم او د کابل د جهان سپورت ټیم دا دواړه فائنل ته لاره پیدا کړې. په نتیجه کې د جوزجان ټیم وکړ چې دوه د یو په مقابل کې مسابقه وګټي.
کوم هلکان د ملي ټیم لپاره انتخاب شول.
اخو موږ لیست جوړ کړی دی خو هغه باندې وروسته موږ بس کوو، نو لکه ارزیابي کوو چې څوک ښه لوبه کړی هغه وروسته انتخاب کوو.
فاینل په لوبه کې ستاسو نظر کوم یو ښه لوبغاړی وو؟
تقریبا ټول ښه لوبغاړي، خو ذاکر ښه لوبغاړی وو د کابل د ټیم نه.
ستاسو په نظر د دوی فزیکي څنګه وه؟
فزیکي ښه ده، خو داسې په ستانډرډ حالت باندې نه ده، ځکه چې موږ دغه د ساحلي والیبال یا دغه بیچ والیبال په اصطلاح نو دا ډېره شیمه غواړي. موږ هلکان لا تر اوسه پورې دومره آماده نه دي.
کمال وایي د ساحلي والیبال لپاره د لوبغاړو بدني پیاوړتیا ډېره مهمه وي، چې افغان لوبغاړي په دې برخه کې اوس هم ځینې نیمګړتیاوې لري. د جوزجان د ټیم لوبغاړی محمد وایي له دې ډېر خوښ دی چې لوبه یې ګټلې، خو باید چې د بدني پیاوړتیا لپاره ډېر کار وکړي.
ولا ډېر خوشحالي مې ویلی نشم. خو
لوبه څنګه وه؟ لوبه ستا په نظر سخته لوبه وکړه؟ څنګه
لوبه ډېر سخته لوبه وه رښتیا.
د کابل ټیم فزیکي ښه وه که ستاسو د ټیم؟
خو دواړه
تاسو داسې ښکارېدی چې دوم راونډ هم باخت کوي او د فزیک د وجې نه کېدی شي. دا راته وایي چې څه غدي پکې، یعنی فزیکي ولې تاسو سم کار نه کوئ؟
فزیکي داسې ده چې موږ ولایتو کې چې جیمي کې ته جیمي کې داسې امکانات نشته چې تمرین وکړو، که نه داسې جمنازیمونه نه لرو، خو بار کې بارانونه کې واوري کېږي، داسې امکان نشته موږ ولایتو کې.
محمد وایي تر فاینل پورې یوازې یوه سیالۍ بایللې او پاتې نور ټولې په خپله ګټه سرته رسولې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي دا سیالۍ په ډېره لوړه کچه ترسره شوې. دغه فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزی ازادي راډیو ته وویل ټول نوي مقررات له لوبو مخکې لوبغاړو ته ورښودل شوي دي. خوشحال ملکزی صاحب، دغه لوبې چې روانې دي، ستاسو له نظره لوبغاړو تخنیکي پلاوه څومره آماده ښکاري؟
زه باید ووایم چې څنګه چې ټولو ته محترم معلومه ده، د ساحلي والیبال لوبې تقریبا دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې موږ شروع کړي دي، او څومره چې موږ دغه مسابقات دایرو نو د لوبغاړو تجربه هم زیاتیږي، او کوشش کوو چې مخکې دینه چې د یو لوبې ته ورداخل شي هغه نوي تخنیکونه چې یا نوي کوم د اصول چې په دی والیبال کې زیاتیږي هغه ته وروخودل شي چې هغه د امارات کې. نو د وخت تیرېدو سره موږ ګورو چې به دی بهتره کېږي، او ان شاء الله د نتیجې په آینده کې ډیره ښه وي.
د ساحلي والیبال په دې سیالیو کې ادریس او جمشید د ټولو لوبغاړو ترمنز غوره لوبغاړي انتخاب شول. کابل دویم مقام ترلاسه کړ او جوزجان ټیم هم د دویم ځل لپاره د اتلولۍ مقام خپل کړ. د افغانستان د والیبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ساحلي والیبال ټیم تر دې دمه په څو بهرنیو لوبو کې هم برخه اخیستې. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام خدرمنو مینوالو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې او موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
د دې اونۍ د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې اونۍ د خدای پامان. ازادي رادیو انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com.
کور کلائی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي د نشي په حالت کې موټر چلول کومي بدی په خیره منځته کوي
د شپږو کسانو د مړینې د عمل وکړسته نشه او نشه حالات کې وو
ولې ځینې ډاکټرانو نسخې داسې لیکي چې دل وستل نوي
داسې نسخې لیکي چې مخفف ډاکټر ورسره شریک دي، په دوا ورسره شریک دي، په پیسو ورسره شریک دي.
له دې مطالبو سره تمثیل جوړام چې په علم مکسر وسی قدر من دوستانو نشه کول بشمیر زینونه په خپل شخص کورنۍ او ټولنې ته رسولی شي. کوم کسان چې په پوډارو تریاکو چرسو او دې ته ورته نور شیان عادت وي خپل فکری توازن له لاسه ورکوي، بیا نه مغوي چې یا خو هیڅ کار نه کوي که وکړي هم ستونزې او پیښې رامنځته کوي. مثلا اکثره ترافیکي پیښې چې نن سبا کیږي یو لوی علت یې د نشې په حالت کې موټر چلول دي. د ترافیکو د ریاست مسؤل کسان وایي چې په دې وروستیو کې وطن داسې موټر چلوونکي نیولي چې نشه وو تمیم هغه موټر چلوونکی دی چې په چرسو روږدی دی.
سیاو سیگرت و هم
نسوار سنگا
نسوار و هم یو گان و
چار سنگا
چار سن والا نو ستانه پٹاکم لگ لگ و هم سیو گال و خ میلا میلا کی
چار سی وہی بے موٹر چلا ولا اسی
او دا سی واخ کینو
سنگا بیٹا کار نہ کہ
جلال آباد تلو پولیس رخی کی ملتا دا گلدانیاں سر می و خلق دین باز سرر چوکاٹ اوزی باز چوکاٹ نہ اوزی اگر چ زیاد نی شو کی دی خدا کی کی کنا دما کو نے کار نہ کی زیتی چ بار طرف لاڑو وہی
کله چې عملی او متادو کسانو نه پوښتنه کیږي چې ولې د موټر چلول په وخت نشه کوي، دوی لغم او درد نه د خلاصونلار نشه ګڼي. خو تجربه ښودلې چې نشه هیڅکله هم د انسان غم او درد نه کموي، لای نور هم د ژوند پاره برخه کې زیاتوي. په دې اکله محمد زمان چې د پېښور په لاره لوی موټر چلوي وایي،
ټول غمونه وایي اوس وي دېرش کاله انقلاب کې ټول در په در رسول د چا پنځه شهیدان شوي چا لس کسه شهید غمونه وایي تکر وکړي وایي کې هغه سي دا بارداري موټر نه ده تریلیز پاکستان مال لري خو ټول چرسیان دي ټول خلک کلاو ملایږي لبات کې کولاو ملایي ګرځي کې زه زور زما کې د نور خاطر له امکانې ایست د شینوار سوالې خو په ټوی کې پین نه دی پین نه دی چې بس کاخانی لګی درې دي دا چیرته ده چې د زور نه سکنه او بس کومه ټوټلې نه چې خلک کری کنه ته هغه یو جو پټې هغه وای کوګنار بس ټی وی کې ور کې زمونږ وول نور صاحب لګی د ورسه د خبره تر ما وریدل کولاو کاروبار شروع ودلته
عملی او متاد کسان د موټر چلول په وخت نه یوازې ځان ته توان رسوي بلکې نور خلک هم له بدو پیښو سره مخ کوي. د کابل اوسېدونکی حاجي جمال وایي ځینې کسان چې د شپې لخوا واده ته ځي هلته شراب خوري، بیا چې کله بیرته کور ته روانېږي یا خو تیاره وي بل دوی خپله هم په ځان نه پوهېږي مست وي څه چې په مخه ورځي وهي
ودو ته خلک ځي او لګې جای نشه راوځي لس بجې یوولس بجې موټر سره وهلي سوی ګورې وایي دا نشه ده کابل کې دا بالکل معمول ګرځېدلی په اطراف کې چرس رواج دی او په ښار کې دی خلکو دا کول مرکول سره خوري قانون بند دي شرعتن بند دي تاسې دسې لاړ سي د پلي محمد خان نیولی تر برچي لپلپو دی پوډر والا دي چې شل زره نفرو نه کم نه دي پولیس کاره په مخ کې چر خلڅېږي پولیس ته مواري ورکوي هغه ته غږم نه کوي ورسي هغه د چرسو مخه ونیسي چوک شاته یو سومات ښکاره چر کې خلڅېږي په رڼا ورځ باندې
ځینې ځوانان چې د میلې په بهانه له کور نه ځي هلته بیا نشې هم کوي. دا چې دا کار بیا څه ډول پایلې لري د کاپیسا اوسېدونکی حق ملک راته وایي.
سیاحت سیمې ته دوی شرازي نو دا د خپل شرابو کباب چې وخوړه په لاره باندې را د ډېرو لویو حادثاتو لامل ګرځېږي چې دا څو موده مخکې هم د موږ په سیمه کې تقریبا د شپږو کسانو د مړینې لامل وګرځېده. نشه او نشه حالاتو کې وو چې په دغه دوی لار چې سالنګ او د کابل ترمنځ د په دې لاره کې سره ټکر وکړ درې کسان د یوې کورنۍ په شهادت ورسېده او درې له بل جانبه په شهادت ورسېدل. دا یوه پیښه نه ده، داسې ورته پیښې ډېرې شوې دي. دا خو هغه پیښه وه چې موږ په خپله سترګو لیدلې.
کسان دي چې نشه کوي بیا په خپلو شخصي موټرو کې له یو ځای نه بل ځای ته ځي، ټکر کوي، ځان او نور خلک ژوبلوي او یا هم وژني. بل ځینې هغه موټر چلوونکي چې هم خلک موټر کې بیایي هغوی هم د نشې په عمل اخته دي. د لوګر لوستونکي محمد نسیم ناورو چې په داسې حالت کې عام خلک څه وکړي.
تاسو په حالت د نشه کې یو سړی چې اعصاب آرام نه وي، فکر آرام نه وي، هیڅ کار نشي کوي، بل خصوص رانندگی په حالت د نشې کې، نو داسې فکر وکړه چې د یو موټر کې 50 نفر وي، د 200 نفر و حیات په خطر کې ده یا په سره کې چې څوکي د دوی حیات هم په خطر کې ده. او اکثره واقعات نن کده رسانونه او که پستر ګوینو سبب همدغه علت سوی ده چې ډریور په حالت نشه کې ګوري ټکر کوي د بل موټر سره. زمونږ شهروندانو هم دا وظیفه ده، ډریور په یو څه په حالت نشه کې ده یا باید ډریوري ته پینې د دولت سره موږ دا باید همکاري وکړو چې دغه سړی نشه یي مواد استعمالوي. د موټر نه خو کاته چې دغه موټر نه خو باید استفاده ونه نور تام دا وای چې د دې سړی ژوند د خپل په خاطر کې اچي د تام په اچي د موټر نه استفاده مکو یا سم سړي سر په موټر کې لار چې یو سړی وای چې څه رقم و پیدا نم هر سړی په دسترګو نه يم پیدا نه و د رقم د حرکت نه يم پیدا نه چې دا سړی څه عمل دی.
له قانوني پلوه هم هغه کسان چې نشه کوي د موټر چلول حق نه لري. د ترافیکو د ریاست له مدیر مال پاسوال اسد لونه مو پوښتلي کله چې دوی له داسې ډریور سره مخ کیږي چې د نشه په حالت کې موټر چلوي څه سره کوي.
کوم ماده سره مرخ نه
ته ما متوجه کوم کار شیم کی از مواد مخدر یا مشروبات
کا پی خرمنست نشی هم موږ چې موټر چلون کې د نشه په حالت کې وینو موټر ورنه اخلو او د تیبي عدالت ته د ماینی لپاره لیګو له هغه ځای نه رسمي مختلف کې چې د کوم مواد نشه کړي بیا یې دوسیه څارنواله ته لیګو کله چې د نشه په وخت کې حادثه کوي بیا یو جرم په دوو جرمونو بدلیږي ځکه یو خو یې نشه کړي بل یې یو پی خرمنست کړي نو بیا د بندیکیږي او د قانون مطابق جزا ورکول کیږي
استاد جزای سنگین بره د پیشبینی شوه
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من دوستانو که نشه انسان د ژوند لارې چارې باسي نو ځینې ډاکټران هم بیا خپل مریض یا مریض سره راغلی کس دومره سرګردانه کړي چې ټول کارونه ورنه پاتې وي د ډاکټر صاحب لیکل شوې نسخه درملتون په درملتون ګرځوي ځکه خاطه نه لوستل کیږي ځینې خو له ډېره خیال ګاډي واډي کرخي باسي خو ځینې نور بیا د خپل درملتون دوا په دې ډول خرڅوي په دې اکل ډېر خلک شکایت لري د بیلګې په توګه د څو تنو خبري اورو
نسخه ورکړې ده یو قیدی دوا پکې نیولې ده چې ټول خار وګرځي هغه دوا په خار کې پیدا نشي بدون دې ډاکټر صاحب دوا خانه ده مجبور چې عمل ته واخلي په هر قیمت باندې چې درکې ته مجبور مریض باید همغه دوا مغه دوا خانه باید واخلي په صورت عموم باندې دا مشکل ستاره
پم غصات تا توی سی بلانی دوا خانه تا ورسه آقا دوا خانه خدا ولری خو کرست دوا دو وقت دوا بر تمات را ول تا آدرس دوا خانه در کی آقا عبد خپل دکتر سیبان مغصره تلی یم تا سی باور که زیه و دکتر تدری ور غلی نخسای را ترکری خود دوا یکو مگه تن ره
داس مسخیل کی چې مخفف یواز هم هغه د دوا خانه ولا چې هم د ډاکټر ور سره شریک دی په دوا ور سره شریک دی په پیسو ور سره شریک دی هم هغه دوا خانه ولا په پوجو نور چې ټوله بازار وګرځي بیا هم یو دوا خانه ولا یو درملتون ولا به هم په دې پونس او تاسو ته هغه دوا درنه کې بل اخر بیرته مجبور کی چې هم هغه درملتون ته چې د ډاکټر ور سره شریک دی هم هغه ته ورسه او بیا چې هغه په هر قیمت او په هر ډول دوايي
چې د امریکایي وزارت د زینو ډاکټرانو په شفري نسخو لیکلو خبر دی کڅنګه د اچي وزارت د قوانینو ریاست له کارکونکو محمد یوسف سر غږیدلیو
قیدی نسخه ده یا شفري څه په دې مورد کې لایحه د موږ د ریاست کار لاس لاندې ده میزدي وخت کې به ان شاء الله چې هغه لایحه پاسي کوم مشکل نه پاتې کی براسي ګروپونه عملا په ساحه کې کار کوي او د ډاکټر صاحبان تعهد اخلو کدوی چې من بعد په خوانو خط او د دوا جنریک نوشتکه تجارتی من نوشتکه دونه ناخوانه لیکنونه داده وکړه
له محمد یوسف نه پوښتلی چې په قانوني لحاظ هغه ډاکټرانو ته چې شفري نسخه لیکي څه جزا ټاکل شوی که څنګه
په لایحو کې دا شی سرات لري چې هغه اول کرات یو توصیه ورته وسی کتبی تاو تر واخیستل سي او غیرغه مطابق د نوې لایحه چې هغه مسجد د دواخانه ده اول کرات دویم کرات بیا هم په نوې لایحه کې جریمه نقدی ده تر مسجد دود ماینخانه تر یو کال پورې
کلمو چې د امریکایي وزارت د قوانینو لري اساس سره موضوع شریکه کړه هغه ونه غوښتل چې په دې اکله وځي او غږیږي لام دی عمل خو دی چې ویری اساس خبرې د زینو خلکو د قناعت ور نه دی د لوګاروسن کې نذیر احمد زایل نور خبرو سره
غیر معیاري د واګانو زیات راتک قاچاقي د واګانو زیات راتک د دې لامل سوسې تیبي بازار په تجارتي بازار باندې بدل سي غټ مشکل به اداده سي موږ د صحیح قوانینو د بررسي کوریا سلسلرو هغه ریاست کمزور نه بلکې که فساد کې لړلای دا دغه حمایت به د سیاتامي وزارت لړپولي مقامات کوي او د سیاتامي وزارت د لړپولي مقامات حمایت به متاسفانه سیاسي ګروپونو او سیاسي ډلې کوي چې د ټولو هومي کلکچ رامنځته کړی دا
دونکو اوس تمثيل جوړ اروپا تمثيل جوړ کې د کسانو په اکله خبرې شوې چې د سړې هوا په راتللو سره ماشومان ته ګرم کالي نه ورغوم دي بیا هم غوي چې ناروغه کیږي
سلام علیکم.
سلام علیکم فورستر مشی جوړه خیریت شل زل میتا ته ویل چې دغه ماجومان لک پټ ساته ابل ګورم زوی دی په کوڅه کې پری لوچه جاغه اخلاص پزې ککړه صورت ولاړه یخ نړه پیږي
او چې جوړه بیا دې تا زوی ده چې نه جوړه یا بیا یخی ونیسی بیا دې ما زوی ده خو دې تام زوی و در سره راوسی بدې و زه څه پې وکړم سبایي مې ښه سم کالي ور واغوستل چې ووته پولې وایسته
نو د ما زوی ده زه خو په کور کې نه یم په کور کې خو ته یې کنه کالي وایسته ولې وباسي
خو زه څه خبره یم چې وی وباسي
خو ته مور نه یې کنه که ته مور خو ته نظر رانې بری ساتلی
خو ته ورته کېنه ته پلار سه ته یې وساته
دا دی خورې دې ته اوس څه ځواب ووایم
ګورې اوس شخړه مه سره کوئ ورور مې هم رښتیا وایي زه ورته دلته په مجلس واغوښتل هغه بیچاره ګاله دې په یخ کې تللې دې پښې ورپوچکه جراپې ور په پښو کښه تاوده وساته په خدای هغه ورځ کړې وم ګل ببو د لمسي سره شفاخانې ته وام شفاخانه د ناروغانو د کوشنیانو داسې ډکه
خورې خو همدغه بې پروایي دي کنه چې تر شفاخانې رسېږي
اوکې رښتیا وایي رښتیا زه څه پیا وکړم وا خورې سبا یې ښې جراپې ور واغوندم کالي ور واغوندم چې دې باسې نو دغه ضمانت خو یې ما نه ده کړی وسړیه
هر وخت مې دا خبر ورته کړې چې تر څو هوا نه وي توده شوې باندې مه پرېږده دغلې کوټه کې کېنه وځان سره
چرګان خو نه دي چې پښو یې وتړم او کېنوم را سره تاسې دوای مسر کوئ تې اوس راوله چې دلته تودې جامې ور واغوندې جراپې ور په پښو کې بل ویل به فکر ورته نیسي داسې به یې نه کوي
رامې وسته خورې هغه بله کوټه کې مې کېنو
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غوړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبور غر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی دوی په گودر لګی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نہ دی خبر سولم بو دغر غرو د شور نہ دی خبر سولم بو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غوړي د جنگل زور نه دی خبر سرولم بو د غړ غرو د شور نه دی خبر سرولم بو
دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم پیتا گنا نشتا سا ویرا رورن دی خبر جنگ گواڑی د جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغل درو شور دی خبر دسرو لمبو